خود داریم با داستان پر از خبر و یک نفس تازه خوش آمدید نمیسیم.
بله جاوید نعیمی تاسو ستاری مشه. په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. او رئیس د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې وروسته له هغې په واشنگتن کې لغوه کړې چې په کابل کې په یو موټر بم چاودنه کې چې دې ډلې مسؤلیت اخیستی دی او امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل شول. دا هغه موضوع ده چې په بشپړ راپور سربیره د چارو لیو کارپوس را چیرو و ده غراز ده افغانستان ده حکومت دریز به هم رواخلو. البته حتی که پر زین نور موضوعاتو هم پخبرونه که په تفصیل راپورون رو خلوم لی پامو کرده ده سات مهم خبرونو ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ واشنگتن کې د طالبانو له مشرانو سره یوه محرمانه غونډه لغوه کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانان د سیمې د امن لپاره درنه قرباني ورکوي. د ترکیې ولسمشر وایي تمه لري د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر سره د سوریې په شمال ختیځ کې پر روانو پوځي عملیاتو خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې وروسته له هغې لغوه کړې چې په کابل کې په یوه موټر بم چاودنه کې چې د ډلې مسؤلیت اخیستی د یوه امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل شول. ولسمشر ترامپ تېره شپه په څو له قهره ډکو ټویټرونو کې وویل چې د غوښتل د یکشنبې په ورځ یعنې نن په کمپ ډیوید کې د طالبانو له مهمو مشرانو سره یوه محرمانه غونډه وکړي. ترامپ دغه راز وویل چې له افغان ولسمشر اشرف غني سره هم غوښتل وګوري، خو ترامپ وویل دغه خبرې وروسته له هغې چې طالبانو د دغې حملې مسؤلیت واخیست سمدستی لغوه کړه. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان د سیمې د امن لپاره درنه قرباني ورکوي. صلاح الدین ربانی دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو شاه محمود قریشي او وانګ ای سره تر درې اړخیزې غونډې وروسته وکړه.
As the frontline state against terrorism, Afghans are paying
د تروریزم په وړاندې د مبارزې په لومړۍ کرښه کې د پراته هیواد په توګه افغانان د سیمې د امن لپاره درنه قرباني ورکوي چې باید قدردانی وشي. د تروریزم په وړاندې مبارزه د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې بې توپیره ګډ او تروریزم ضد اقداماتو ته اړتیا لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل دا خبرې په داسې اساس وخت کې کیږي چې د امریکا په مشرۍ د افغانستان د سولې خبرې روانې دي. قریشي وویل د پاکستان او سیمې امن په افغانستان کې د روانې جګړې له پای ته رسېدو سره تړلی دی. دا د افغانستان، پاکستان او چین د درې اړخیزو غونډو درېمه هغه ده چې پر سوداګرۍ د تروریزم پر ضد پر مبارزې او د افغانستان د رواني لانجې پر پای ته رسېدو پکې بحث وشو. په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا را روانه سیشن به د افغانستان په اړه د دې سازمان پر تازه راپور بحث وکړي. د ملګرو ملتونو په دغه درې میاشتنی راپور کې د افغانستان د وضعیت بیلابیلو اړخونو ته کتنه شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د دغه راپور په یوه برخه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو غوښتنه کړې ده. تمه کېږي د دواړو لورو ترمنځ مستقیمې خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د مسودې تر نهایي کېدو وروسته پیل شي. د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د افغانستان امنیتي وضعیت د وړ بللی دی. د افغانستان پر وضعیت د ملګرو ملتونو په راپور کې د انتخاباتو پروسې ورپېښو امنیتي ګواښونو ته هم اشاره شوې او ویل شوي چې دغه ګواښونه ښایي زیات افغانان په انتخاباتو کې له ګډون څخه راوګرځوي. ګوتیرش له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو غوښتنه کړې چې انتخاباتي کارکوونکي، کاندیدان او رایه ورکوونکي دې نه په نښه کوي. په پام کې ده د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلې یا میزان میاشتې په شپږمه نیټه وشي چې تر یوې میاشتې لږه موده ورته پاتې ده. د تاوتریخوالي په ترڅ کې تېر ماښام په کابل کې په یوه انتحاري چاودنه کې دوه ملکیان ټپیان شول. د کابل د امنیې قمندانې ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل
یک فرد انتحار
کننده در بازار کمپنی اونجای کفرات ملکی یو انتحار کوون کړي. کمپنی د بازار په هغه ځای کې خلک تاګرا تک کوي. ځان منفجر کل په چاودنه کې دوه ملکان ټپیان شوی او پولیس له خوا روختون ته لیک ډول شوی او روختي وضعیت د ډاټ ولډې خغلی فرامر زول. تر دې چاودنه وروسته د پیخ ځای ته نږدې یو مشک موټر نیول شوی. د هغه خبره د دې چاودنه په اړه څېړنې روانې دي. د دې حمله د دې چاودنه مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستې. خبرونه له ازادي رادیو اوري د عراق په پلازمینه بغداد کې پرون څلور بمی چاودنو کې څوار لس کسان ټپیان شول. د عراق ول ورلد رتبه امنیتي چارواکي ویل بمونه د بغداد په ختیځ جنوب لویدیز او مرکزی برخو کې تجارتي ساحه په نخ کړې وي. د چارواکي د نوم نه خوده لو په شرط دا خبره کړې ده چا تر اوسه پورې دغه حمله یا چاودنو مسؤلیت نه ده اخیستی. کته هم عراق په 2018 میلادي کال د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د بریا اعلان وکړ، خو دغه ډله لا هم د خپل پټو عناصرو په مرسته خپل حملو ته دوام ورکوي. د ترکیه ولسمشر وایي تمه لري د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر سره د سوریه په شمال ختیځ کې پر روانو پوځي عملیاتو خبرې وکړي. رجب طیب اردوغان پرون وویل ډونالډ ترامپ سره به دا کتنه د دې میاشتې په پای کې د ملګرو ملتونو په مقر کې وشي. ترکیه په پام کې لري د سوریه په دغه سیمه کې د سوریې 1 میلیون کډوال بیرته ځای پر ځای کړي. بلخوا ټاکل شوې ترکیه او د امریکا متحدو ایالتونو نن یکشنبه د سوریې په دې سیمه کې ګډ پوځي ګزمې هم پیل کړي. دا ګزمې د هغې موافقې برخه ګڼل کېږي چې ترکیه وایي په مرسته به دغه سرحدي سیمه په خوندي ساحه بدله شي. ترکیه چې د سوریې 3 میلیونه شپږ لکه کډوالو ته پناه ورکړې ده، د سوریې په شمال لویدیځ کې ځینې ساحې نیولې دي. ترکیه هڅه کوي د سوریې په شمال ختیځ کې هم خپل پوځي حضور پراخ کړي چې د سوریې کورد ملیشه جنګیالي له دې سرحدي ساحې وشړي او د سوریې زیاتو وګړو ته زمینه برابر شي څو خپلو سیمو ته بیرته ستانه شي. رجب طیب اردوغان په عین حال کې زیاته کړه چې ترکیه په یوازې سر د سوریې دومره ډېر کډوال نشي منلی. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرنه غواړي بیا هم اول ولې دی ازادي رادیو په ویب پانه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونه کې به واورې چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې وروسته له هغې لغوه کړه چې په کابل کې په یوه موټر بم چاودنه کې چې دې ډلې مسؤلیت اخیستی د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل شول. د افغانستان حکومت بیا د امریکا د متحدو ایالتونو د دفاع وزیر د وروستو څرګندونو چې ویلي د متحده ایالات له طالبانو سره پر موافقه د صلاح کېدو هڅه کوي، خو دا په دې معنی نه ده چې واشنګټن له دې ډلې سره هر ډول معامله ومني هرکلی وکړ.
ما از موضع‌گیری و از موقف وزیر دفاع امریکا که برای یک صلح پایدار اونا نوبت داشتن استقبال میکنیم.
د افغانستان پاره نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په غزنی ولایت کې د چرسو یا بنګو کښت زیات شوی، خلک اندېښمن کړي.
هان تر هغه د مکر تر سره دو پورې رسېدلی ده، سږې خلکو ډېر زیات توجه ده. تېر کال دومره توجه نه و لکه سږ.
نړیوالو مسایلو کې د اورې چې یو شمېر هیوادونو د روسیا او اوکراین ترمنځ د بندیانو د تبادلې هرکلی وکړ. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د ځوان فکر او حقیقت څه دی هم درته خبرو. ازادي رادیو اوري پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه او وازی اوریدل شي. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې وروسته له هغې لغوه کړې چې په کابل کې په یوه موټر بم چاودنه کې چې دې ډلې مسؤلیت اخیستی د یوه امریکایي سرتېري په ګډون 12 کسان ووژل شول. ولسمشر ترامپ تېره شپه په څو له قهره ډکو ټویټرونو کې وویل چې د غوښتل د یکشنبې په ورځ یعنې نن په کمپ ډیوید کې د طالبانو له مهمو مشرانو سره یوه محرمانه غونډه وکړي. ترامپ دغه راز وویل چې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره هم غوښتل وګوري، خو ترامپ وویل دغه خبرې وروسته له هغې چې طالبانو د دغه حملې مسؤلیت واخیست په کابل کې سمدستي لغوه کړه. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ترامپ وویل که دوی طالبان د سولې د خبرو په دغه ډیر حساس وخت کې اوربند غاړه نشي خودی او ان 12 تنه بیګونه کسان وژني، نو دوی په هر صورت د دې توان نه لري چې د یوې هر اړخیزې هوکړې لپاره خبرې مخته یوسي. طالبانو د کابل د پنجشنبه د ورځې پر حملې سربېره تېره اونۍ د افغانستان د درې ولایتونو کندز، بغلان او فراه ولایتونو پر مرکزونو هم پراخې حملې وکړې. په کابل کې د پنجشنبه د ورځې په حمله کې د یو امریکایي سرتېري په وژل کېدو سره د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي سرتېرو شمېر 1400 ته ورسېد. د طالبانو لخوا دغه حمله داسې مهال زیات شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په قطر کې له طالبانو سره د نه پړاو خبرو په نتیجه کې یوې هوکړې ته رسېدلی. د ترامپ دغه څرګندونه چې وایي په کابل کې د طالبانو لخوا د وروستۍ حملې له امله په واشنګټن کې د طالبانو له مهمو مشرانو او دغه راز له افغان ولسمشر اشرف غني سره پلان شوې کتنه لغوه کړې. د ولسمشر غني د کابینې د یوه غړي له هغو څرګندونو سره په تضاد کې دي چې د موضوع د حساسیت له کبله یې د خپل نوم نه ښودلو په شرط د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د امریکا حکومت واشنګټن ته د غني سفر په دې خاطر لغوه کړ چې حکومت یې د هغې موافقې له مسودې سره مخالفت کړی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ ترلاسه شوې ده. په عین حال کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال کینت مکینزي چې له پاکستاني پوځي چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی پرون شنبې هغو خبرلانو ته چې له ده سره په دې سفر کې ملګرتیا کوي وویل چې په تېره بیا د افغانستان په دغه حساسه مرحله کې د طالبانو لخوا د حملو زیاتوالی له وضعیت سره مرسته نه کوي. هغه وویل د دې لپاره چې د سولې خبرې مخ ته لاړ شي ټول لوري باید سیاسي جول جاړي ته چې په خپل وار سره تاوتریخوالی کموي ژمن پاتې شي. مکینزي زیاته کړه که موږ نشو کولای دا کار وکړو دا به ګرانه وي چې ښکېل اړخونه دې وکولی شي د موافقې شرطونه عملي کړي. له طالبانو سره د امریکا د ترلاسه شوې موافقې د مسودې له مخې له افغانستانه په زرګونو امریکایي ځواکونه په څو میاشتو کې وځي او په بدل کې به یې طالبان ضمانت ورکوي چې د افغانستان له خاورې به پر متحدو ایالتونو او متحدینو د ترهګرو حملو د اډې په توګه انکار نه اخیستل کېږي. د ولسمشر د دې څرګندونو مخکې د هغه د کابینې مهم وزیر د دفاع او وزیر پرون یو لړ څرګندونې وکړې چې د افغانستان د حکومت له تود هرکلی سره مخامخ شوې. د افغانستان حکومت د سولې د پروسې په اړه د امریکا د متحدو ایالتونو د دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. جمهوري ریاست وایي که د سولې پروسه نیمګړتیا ولري نتایج به یې نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ ته هم بد وي. مارک اسپر پرون په پاریس کې وویل امریکا له طالبانو سره پر موافقې د صلاح کېدو هڅه کوي خو دا په دې معنا نه ده چې واشنګټن دې له دې ډلې سره هر ډول معامله ومني. په دې اړه سالی محمد سالی راپور لري.
د افغانستان حکومت یو بار بیا ټینګار کوي چې د سولې په پروسه کې باید له دقت څخه کار واخیستل سي. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع د وزیر د وروستیو څرګندونو د هرکلی ترڅنګ وویل حکومت پر یو داسې موافقه د صلاح کېدو هڅه کوي چې پیچلتیاوې ونه لري. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون شنبه وویل هیواد له طالبانو سره پر یو موافقه د صلاح کېدو هڅه کوي خو دا په دې معنی نه ده چې واشنگټن به له طالبانو سره هر ډول موافقه کوي. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی وایي حکومت د یوې تعریف سوې سولې غوښتونکی دی.
که دغه سی او دریزنه موږ هر کله کوم مهمه خبره ده چې دغه سی اصول راشي چې هغه تعریف سوې یعنی سولې چې په هغه کې معیارونه کاملا واضح یعنی هیڅ پکې ابهامات باید نه وسی ټول تلاشونه د یو پایدار سولې لپاره باید هماهنګ شي. موږ ټول سوله غواړو یو لوی اجماع د افغانستان ملت کې سوله باندې شته اما سوله ته باید ډېر دقت وکړو که خدای را خواسته موږ سولې پروسه ناقصې او یا مشکلات ولري بیا به د دې نتایج ډېر بدي او نه یوازې چې زموږ دپاره کېدای شي نتایج بدي د ټول نړۍ دپاره کېدای شي ډېر بد نتایج ولري.
د جمهوری ریاست تر دغه بیان څو ساعته مخکې د امریکا دفاع وزیر وویل چې واشنگټن له طالبانو سره پر یوې شی موافقې د صلاح کېدو هڅه کوي. مارک ایسپر په پاریس کې په یوه خبری کانفرنس کې چې فرانسوي سیالی فلورانس پارلی هم حاضر و زیاته کړه غواړو ډاډمن سو چې پر یوه ښه او په کافي اندازه ښه موافقه صلاح کېږو چې لږ تر لږه زموږ د هیوادونو د امن او د افغانانو لپاره د لا روښانه مسیر تضمین ورکړي. دا څرګندونې په داس حال کې کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د سولې د هوکړې د مسودې تر نهایي کېدو او له طالبانو سره د نهم پړاو تر مذاکرو وروسته تېرې یکشنبه له قطر څخه کابل ته لاړ. له حکومتي مشرانو سره د دې موافقې د مسودې تر شول کېدو وروسته د افغانستان جمهوري ریاست د دې موافقې د احتمالي نتیجو په اړه اندېښنه شولې وه. ښاغلی خلیلزاد تیر دوشنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې امریکا او طالبانو په اصول کې پر څلورو ټکو موافقه کړې ده. لومړی د طالبانو لخوا امنیتي ضمانتونه، یعنی د دوی تر ولکې لاندې سیمو به امریکا او متحدانو ته د تروریزم خطر نه پیښیږي. دویم، له افغانستانه شرایطو ته په پام سره د نړیوالو ځواکونو وتل. دریم، د بین الافغاني خبرو پیل. او څلورم، هم په افغانستان کې دایمي او هر اړخي زوربند. بل خو په افغانستان کې د امریکا درویو پخوانیو ډیپلوماتانو راین کراکر، جیمز کانینګهم او جیمز دابنز خبرداری ورکړی له طالبانو سره د امریکا د سولې د موافقې مساوده چې له مخې به یې ټول بهرني ځواکونه له دغه هیواده وځي یوه اشتباه ده چې شایي د دوی په خبره خطرناکې کورنۍ جګړې ته لاره وره کړي. راین کراکر له 2011 څخه تر 2012 د کال پورې د افغانستان لپاره د امریکا سفیر و. جیمز کانینګ هم له 2012 څخه تر 2014 د کال پورې د کابل لپاره د امریکا سفیر و. دغه راز جیمز دابنز له 2013 څخه تر 2014 د کال پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی و. دا درې واړه پخواني ډیپلوماتان د هغو پخوانیو نهو امریکایي ډیپلوماتانو او پخوانیو چارواکو له ډلې دي چې تیرې اونۍ یو ګډ بیان خپور کړ او په هغه کې ویلي و چې له یوه مخه د پوځیانو وتل باید د نهایي سولې شرط وي، کنه په دغه هیواد کې به کورنۍ جګړه پیل سي. له بلې خوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي تر اوسه د بین الافغاني مذاکرو په اړه پریکړه نه ده سوې چې چیرې به کیږي. شاهین تیره شپه په ټویټر کې لیکلي کیدای سي چې د بین الافغاني مذاکراتو متعددې غونډې په بیلابیلو هیوادونو کې ترسره سي. وسلولو طالبانو په قطر کې د مذاکرو له څو پړاوونو سره سره په افغانستان کې خپلې حملې نه دي کمې کړې. تیره پنجشنبه په کابل کې د یوې موټر بم چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 12 کسان ووژل سول چې مسؤلیت یې وسلولو طالبانو ومانه.
و همورېدل چې د افغانستان حکومت د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع د وزیر د وروستیو څرګندونو چې ویلي د متحده ایالات له طالبانو سره پر موافقې د صلاح کېدو هڅه کوي، خو دا په دې معنا نه ده چې واشنګټن دې له دې ډلې سره هر ډول معامله ومني، هرکلی یې وکړ. د همدې موضوع د څېړلو لپاره له کابله د سیاسي علومو د پوهنځي استاد د کابل پوهنتون نصرالله ستانکزی را سره د ټلیفون په لیکه دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون وویل په واشنگتن کې پلان شوی غونډه محرمانه غونډه چې له طالبانو سره درلوده نن هغه لغوه کړه. دغه راز افغان ولسمشر سره هم کیدونکې غونډه لغوه کړه. څه فکر کوئ چې د سولې دغه روانې خبرې په همدې څرګندونو سره بلاخره دې خبرو ته د پایټکه کې خودل شو؟
فکر کوم نه، په دومره معنا چې امریکایان نړیواله ټولنه خپله افغانان خصوص افغانان سولې ته لیواله دي، غواړي سوله رامنځته شي. د یو ډول فشار نو محصول ده چې د ټرمپ ادارې باندې د داخل د خپل ادارې نه د کابینې د غړو د ډیپلوماتانو سیاسینو او حتی د امریکې د عامه ذهنیت د اروپایي اتحادیه او ناټو غړو هیوادونو د فشار پایله هم د کابل نه د ناسمو فشارونو راتګ ټول هغه عوامل دي چې د ټرمپ اداره له دغه فشارونو سره غواړي طالبان عملا اقدام وکړي او عملا ورباندې او د سولې مذاکراتو ته ور ودانګي. بلان دې دغه ټول فشارونو په نتیجه کې ترامپ د تعزیریږي چې د څرګندونې وکړي او په حقیقت کې د لغوه کړي دغه مذاکرات. د مذاکراتو لغوه یې د معنا نه لري چې دا دروازې به دایمي وتړل شي.
امریکایي چارواکو په تیر بیا د امریکا ولسمشر ته خدا وزیده چې په افغانستان کې جګړې روان دي، هر ورځ طالبان حمله کوي، چاودنې کوي او د غرض د ملکانو په ګډون ډیرو خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. دغه حمله چې د تیر پنځشنبه په ورځ وشوه دومره مهمه غونډه چې د هغه د موضوع را برسېره کړ چې په واشنگتن کې د طالبانو له مهمو مشرانو سره غوښتل وګوري د دغه حمله په خاطر لغوه کړه. د افغانستان واقعیت په پام سره کړی وګوري د سولې خبرې خو ډیر لوی دي او حمله هر ورځ دوام لري. آیا فکر نکوي چې بلاخره تاسو که څه هم ورته اشاره وکړه چې دا فشارونه دي، دغه پروسه کاملا نور په اوس وخت کې درېدلې؟
د اوس لپاره یقینا چې ودرېده، اما اشتباه په دې کې ده چې امریکایانو سوله د ځان لپاره غوښته. دا په داسې حال کې ده چې د جګړې اصلي قربانیان افغانان دي. هغه میکانیزمونه چې وکارول شول د امریکایانو لخوا، له فکر کوم له اشتباهات ډک و. په دې اساس زما عقیده دا ده چې د فعل لپاره دا مذاکرات ودرېدل، او دا یو ډول فشار ده په طالبانو باندې هم چې عملی اقدامات باید تر لاسه باندې ونیسي، او ښایي د سمې ښه نښانې او امریکایانو په تېره بیا د دوی استخباراتي کړنې تاسو لاسته راغلي دي چې دغه سوله ممکن د امریکایانو د غولولو لپاره کارول شوي دي، او تر شا یې د نورو هېوادونو په تېره بیا د سیمې د هېوادونو چې د طالبانو سره عمیقې اړیکې لري د هغې نه په استفادې سره هغوی غواړي یو ډول امتیاز واخلي. او دا په حقیقت کې که چېرې دغه پروسه ناکامه شوې وای او په افغانستان کې د یو نوې جګړې سبب ګرځېده، دا په د ناټو په تاریخ کې چې د لومړي ځل لپاره یې په یو بهرني هېواد کې ماموریت وکړ، د هغوی د واقعي ماتې په معنا وه. نو زه فکر کوم دغه ټکو ته او د میکانیزمونو په ناکامیو باندې امریکایان ډېر زر پوه شول او دغه اقدام یې ترلاسه کړل.
څه فکر کوئ چې د افغانستان حکومت چې د جګړې یو مهم اړخ دی او په وروستیو کې د دغې موافقې له طالبانو سره د ترلاسه شوې موافقې له مسودې سره په ښکاره او پټ مخالفت څرګند کړی، او دې څومره رول لوبولی چې ولسمشر ټرمپ د طالبانو له مهمو مشرانو سره په کمپ ډیوید کې کیدونکې غونډه لغوه کړي؟
زه فکر نه کوم چې دا د یو مؤثر او اصلي فاکتور په عنوان وارزول شي، اما طبیعتا د کابل فشار، په کابل کې د سیاسیونو فشار، په کابل کې د حکومت فشار، د مدني ټولنې نارضایتي، د خپل موافقتنامې ګونګوالی چې ټولو خلکو ته نه واضح، او دغه موافقتنامې د حقوقي چوکاټ نه مشروعیت بل د بحث ګرځېدلی وي چې یو ډول وځنډېده. په هر صورت د کابل د مقاماتو فشارونه هم بې تاثیر نه دي، اما یو اصلي عامل په توګه نشو ګڼلی.
ډیره مننه کورم ودان نصر الله ستانکزی د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی، چې د سولې په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستي اقداماتو په باب خپل نظر سره شریکول. لکه څنګه چې موږ مخکې واوریدل، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر شپه وویل طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې وروسته له هغې لغوه کړې چې په کابل کې په یوه موټر بم چاودنه کې چې د ډلې مسؤلیت اخیستی. د وروستي بم چاودنې د یوه امریکایي سرتېري په ګډون دولس کسان ووژل شول. دغه راز ولسمشر ټرمپ ویلي چې ولسمشر افغان ولسمشر غنی سره یې هم یوه غونډه پلان کړې وه چې هغه هم لغوه شوې ده. هڅه کوو چې د افغانستان د حکومت دریز هم راواخلو د همدې خپرونې په ترڅ کې، او که نو د ازادي راډیو په نور خپرونو کې به په دې اړه چې آیا د طالبانو سره د سولې روانې هڅې چې د امریکا له لوري مخته وړل شوې دي آیا درېدلې دي، او که به بیا هم دوام کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. په افغانستان کې 8 بجې او 30 دقیقې کیدونکې دي، او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسمت سروان ته وښو.
انټرنیشنل پالیسی ډایجست خبرونه په خپل وروستي غنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې ته په اشاره د حقې په وړاندې د روسیا او نورو هیوادونو د دریس پر څرنګوالي لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو، د روسیې فدراسیون وای د قطر په خبرو کې شامل خو وړاندیز کړی چې روسیه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې ضمانت وکړي او په خپل دي هم موافقه لاسلیک کړي. د دې خبرونې له لیکنې سره سم طالبانو د چین په شان له نورو هیوادونو هم غوښتي چې د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي او په خپل یې هم لاسلیک کړي. البته د طالبانو هدف څرګند دی، ځکه چې له افغانستانه د امریکا او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته شایي له دې هیواد سره د امریکا او د هغې د متحدانو مالي مرستې کمې شي، او په هغه صورت کې به افغانستان زیاتو مرستو ته اړ وي او ممکن د افغانستان ګاونډي هیوادونه څه ناڅه مرسته وکړی شي. خو لوی پښتنه دا چې آیا افغانستان د امریکا له وتلو وروسته د روسیې، چین، هند او پاکستان په شان هیوادونه به څه خبرګون وشي؟ انټرنیشنل پالیسی دایجست خپرونه وای وروسته لدی چې د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما واک ته ورسید او اعلان یې وکړ چې د 2018 میلادي کال په پای کې له افغانستان ټول پوځیان باسي، د سیمې هیوادونه په دې پوه شول چې د افغانستان له جګړې د امریکا د وتلو لیوالتیا جدي ده او هغوی په دې برخه کې په تیاریو فکر وکړ. همداراز ولسمشر ترامپ هم تر انتخاباتو وړاندې په انتخاباتي مبارزو کې ویلي وو چې نور غواړي د خپل هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږد جنگ پای ته ورسوي او خپل هیواد ته د امریکایي پوځیانو د ژر تر ژره بیرته ستنولو غوښتونکی دی. خو د جګړې شرایط د دې سبب شول چې ترامپ لږ شمېر نور سرتیري افغانستان ته ولیشي او اوس هم د انټرنیشنل پالیسی دایجست لیکوال په باور د سیمې هیوادونه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه ځینې اټکلونه لري، خو دا چې د افغانستان د راتلونکي په اړه به د دوی اټکلونه څومره دقیق وي، د سولې د موافقې له لاسلیک کېدو او د دې پروسې له عملي کېدو وروسته به ژر جوت شي. ډیپلوماټ خبرونه بیا لیکلي چې د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو په درشل کې د افغانستان موضوع یو حساسه موضوع ده او داسې ښکاري چې د امریکا ولسمشر هڅه کوي چې خپلو خلکو ته وښيي چې د امریکایي پوځیان د خپل تاریخ تر ټولو له اوږدې جګړې خپل هیواد ته راولي. د ډیپلوماټ خبرونه د لیکوال په نظر امریکا باید له بی احتیاطۍ کار وانخلي، ځکه چې بی احتیاطۍ د امریکا ملي امنیت له خطر سره مخامخولی شي. ډیپلوماټ په دې اړه چې د داعش او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولو پوښتو کې د نورو سخت دریځو ډلو برخلیک به څه شي او څرنګه به دا ډلې کنټرول شي وایي چې یو لړ پوښتنې شته چې باید ځواب یې ولټول شي. د ډیپلوماټ خبرونه د شنن کې په باور د دې موافقه په ډیپلوماټیکه برخه کې هم ځینې پوښتنې شته. لومړی دا چې طالبان هیڅ ډیپلوماټیکه تجربه نه لري، نو په دې برخه کې به څنګه عمل کوي؟ د لیکوال په نظر د دې جوړجاړي په سیاسي برخه کې د افغانستان د حکومت اندیشنه په ځای ده. په سیمه ایز بوت کې هم ډېرې پوښتنې شته چې البته ځینو پوښتنو ته به د موافقې د بشپړ متن له افشا کېدو وروسته ځوابونه وموندل شي.
او سمې ونړېواله موضوع د نړۍ یو شمېر هیوادونو د روسیا او اوکراین ترمنځ د بندیانو د تبادله هرکلی وکړ. روسیا او اوکراین پرون په خپلو کې اویا بندیان تبادله کړل چې لویدیځ استاینه کړې د کیف او موسکو ترمنځ د ترنګلو اړیکو د ښه کېدو یو چانس بللای. سلیم احمد سلی نور جزئیات اوروي.
د روسیې او اوکراین ترمنځ دغه اویا بندیان پرون شنبه تبادله شول. هغه اقدام چې لویدیځ هرکلی وکړ او دا یې د کیف او موسکو ترمنځ د ترنګلو اړیکو د سمولو یو چانس وباله. په 15 خوشسوي اوکرایني بنديانو کې څلور وشتنه اوکرایني سرتیری دي چې تیر کال کرچ تنګي تنځ دي د روسي لخواني ولسیو وو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پلازمینه کیف تنځ دي په بوریسپل هوایي ډګر کې د دوغه بنديانو د هرکلی پر مهال وویل دا د ټولو بنديانو د ستنولو پر لوري یو اقدام دی. موږ به د خپلو ټولو بندیانو د ستنولو لپاره اقدامات کوو او د منسک د موافقې په چوکاټ کې به د اوکراین د ختیځ له دوو سیمو زولوتوی او پیټروفسکوی څخه په دوو پړاوونو کې د خپلو پوځیانو وتلو ته دوام ورکوو. بیا به له ټولې سیمې پوځیان وباسو، وروسته به بشپړ اوربند او د جګړې ختمېدو ته لاره ورسي. په خوشسوي اوکراینیانو کې یو هم د اولا سینتوف په نوم منتقد فلم جوړونکی دی چې د روسیې لخوا د کریمیا تر اشغال وروسته د تروریزم د تورونو په شک نیول سوی وو. سینتوف پرون بوریسپل نړیوال هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم خبرې لرنو ته وویل هیلمن یم چې د اوکراین ټول بندیان به ډیر ژر خوشي سي، خو د وروستي بندي له خوشي کېدو سره به هم جګړه ختمه نه سي. بریا لا هم لري ده، دشمن قوي دی او نه تر شا کیږي، خو یقینا چې بریا به زموږ وي. بل چاره نه لرو پر لوړې دی وی اوکراین. په هغو 15 کسانو کې چې اوکراین خوشي کړي او مسکو ته رسیدلي د ریا نوبوستي خبري اژانس خبریال کیریل ویشنسکي او اوکراینای وګړي ولادیمیر تیماخ شامل دي. تیماخ هغه څوک دی چې د ماليزیا هوایي شرکت د هغې الوتکې د ویشتل کېدو په قضیه کې د نړیوالو څیړنو له مخې مطلوب دی چې په 2014 میلادي کال کې په نتیجه کې 299 کسان مړه سوي وو. هغو نړیوالو څیړنو ته په پام سره د تیماخ خوشي کېدل حساس ګڼل کیږي، ځکه ده د هغې الوتکې د ویشتل کېدو پر مهال د روس پلو بیلتون غوښتونکو د هوایي دفاع د قطعې په قومانده کې رول درلود. د 2014 میلادي کال له اپریل میاشت راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ په جګړه کې تر 1300 ډیر کسان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د بندیانو خوشی کېدل ښه خبر بللی او دواړو هیوادونو ته یې مبارکي ورکړې ده. بل خو د اوکراین لپاره د امریکا ځنګړي استازي کورت وولکر هیله ښوولې چې د بندیانو تبادله به د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې پر پای ته رسېدو